تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د نورو جنکو په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې سطح خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دوه نیمه کې درته د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیټې حکومت ته امر کړی چې د تحریک طالبان پاکستان د پخواني ویاند احسان الله احسان د هغو ادعاو په اړه پلټنې وکړي چې ګواکې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره غواړي یو شمېر مهم سیاستوال ووژني. ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو، نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیز له کبله اندېښنه ښودلې ده. او کورونا وایرس په امریکا، برازیل او روس کې په یوه ورځ په سلګونه کسان وژل. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټه حکومت ته امر کړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان د پخواني ویاند احسان الله احسان د هغو ادعاو په اړه پلټنې وکړي چې ګواکې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره غواړي چې یو شمېر سیاستوال ووژني. د لغو وروسته دا چې د پاکستان د سینټ دوه پخواني غړو فرحت الله بابر او افراسیاب خټک وفاقي تحقیقاتي ادارې او پارلمان ته ویلي چې احسان الله احسان ته په ورکړل شوي لیست کې دوی او یو شمېر نور کسان شامل. فرحت الله بابر د اگست پر دیارلسمه مشال راډیو ته ویل
مونږ اول اف آی اے ته لاړو ځکه چې قانوني لاره همدغه ده چې اف آی اے کې د اول سړی چې کوم دی نو شکایت وکړي. خو بیا مونږ ځکه پارلیمان ته لاړو چې دا دومره اهم خبره ده چې دې باندې د پاکستان پارلیمان ته نوټس اخیستل پکار دي.
احسان الله احسان لومړی پر فیسبوک او بیا د 2018 کال د جولای پر درېمه په سنډي ګارډین نومي ورځپاڼه کې ولیکل چې د پاکستانی پوځ استخباراتي ادارې ایم آی ورته د وژلو لپاره داسې لیست ورکړی و چې د فرحت الله بابر، افراسیاب خټک او یو شمېر نورو کسانو نمونه پکې شامل وو. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په دې اړه له مشال رادیو سره له خبرو ډډه وکړه. د بلوچستان صوبې په بلوچمشته سیمه دشت کې یوې چاودنې د اف سي ځواک 15 عسکر ټپي کړي دي. د اف سي ځواک لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې دا چاودنه بیګا د سړک پر غاړه د شدل شوي ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې ده. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. پاکستان نن د خپلې ازادۍ څلور اویایمه کالیز لمانځي. د دې ورځې په مناسبت په زیاتره لویو او وړو ښارونو کې د غونډو تابع سوې ده. پاکستان په 1947 کال کې د هند د نیمې وچې ترویش وروسته جوړ شوی و. پاکستان متحده عرب اماراتو ته د تلونکو خلکو لپاره د ملک په اوو هوایی ډګرونو کې د کورونا وایرس چټک پی سی آر ټیسټونو کولو اعلان کړی دی. د خبره پاکستان د ملي هوایی شرکت سیویل ایویشن اتارټي مشر خاکان مرتضی د اگست پر 14 په کراچۍ کې خبري غونډې ته کړې ده. نوموړي ویلي دا د متحده عرب اماراتو شرط دی چې هر ورتلونکی کس به تر سفر یوازې 4 ساعته وړاندې ټیسټ کوي. د ده په وینا د همدې له کبله یې د اسلام آباد، لاهور، کراچۍ، شور، کوټي، فیصل آباد او ملتان په هوایي ډګرونو کې د مسافر د اسانۍ لپاره د چټکو ټیسټونو مرکزونه جوړ کړي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو، نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیز له کبله اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په ریپورټ کې ویل شوي چې د می میاشتې له پایه راهیسې د جګړو له کبله شاوخوا 2.5 لک خلک بې ځای سوي دي او په دې کې 80% ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د کندهار او هرات په څیر لوی ښارونه په ګډون د هیواد یو شمېر ولایت تی مرکزونه نیولې دي. افغان حکومت وایي دوی به د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. د امریکا یو شمیر ریاستونو ویلي هلته د کورونا وایرس د شدیدو ناروغانو شمیر دومره زیات شوی چې په روغتونونو کې کټونه کم شوی دي. په الاباما ریاست کې د اگست پر 14 بیړنۍ حالت اعلان شوی او په اوریګن ریاست کې هم روغتونونه له مشکلاتو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې برازیل د اگست پر 14 ویلي چې کورونا وایرس هلته په یوه ورځ 968 کسان وژلي او نږدې 4500 نور په اخته شوي دي. روس هم د اگست پر 14 خبر ورکړ چې هلته کورونا وایرس په یوه ورځ 815 کسان وژلي او څه باندې 2000 نور په اخته شوي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی استرونو اوریدونکو. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیټې د دوو پخوانیو سنیټرانو د اندېښنو تر اورېدو وروسته حکومت ته امر کړی چې د تحریک طالبان پاکستان د پخواني ویاند احسان الله احسان لخوا د ملک پر پوځي استخباراتو د لګول شویو تورونو په اړه پلټنې وکړي. احسان الله احسان ویلي وو چې د پاکستان پوځي استخباراتو د وژلو لپاره د ملک د یو شمېر سیاستوالو د نومونو فهرست ورکړی وو. په دې فهرست کې شاملو ځینو سانو په رسمي توګه حکومت او پارلمان ته ویلي چې د احسان الله احسان د دې سرګندونو د کروالي په اړه دې پلټنې وکړي او د دوی د خوندیتوب لپاره دې ګامونه پورته کړي. په دې اړه رپورټ لنډې دمې ورسته. د پاکستان د سینټ دوه پخوانی غړو فرحت الله بابر او افراسیاب خټک حکومت ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویاند احسان الله احسان د هغو ادعاو پلټنې وکړي چې ګواکې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره غواړي چې د دوی په ګډون یو شمېر کسان ووژني. دوی وایي د ملک وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او پارلمان دواړو ته یې په رسمي توګه خپلې اندېښنې وړاندې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې احسان الله احسان لومړی پر فیسبوک او بیا د 2020 کال د جولای پر درېمه نیټه په سنډي ګارډین نومې ورځپاڼه کې ولیکل چې د پاکستانی پوځ استخباراتي ادارې ایم آی ورته د وژلو لپاره داسې لیست ورکړی و چې د فرحت الله بابر، افراسیاب خټک او یو شمېر نورو کسان نمونه پکې شامل وو. د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر د اګست پر 13 مشال رډیو ته وویل چې دوی لومړی په دې اړه د تحقیقاتو وفاقي ادارې ته تللي او بیا یې د پارلمان د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته لیک استولی وو.
موږ اول اف آی اے ته لاړو ځکه چې قانوني لاره هم دغه ده چې اف آی اے کې اول سړی چې کوم دې شکایت وکړي. خو بیا موږ ځکه پارلمان ته لاړو چې دا دومره اهم خبره ده پاکستان
پارلیمان ته نوټس اخیستل پکار دي. فرحت الله بابر وویل چې د اگست پر 12 د قومي اسمبلی د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته ورغوښتل شوی وو او خپل اندېښنې ورته وړاندې کړې دي.
موږ قومي اسمبلی ته لاړو. موږ په دې باره کې تشویش دي. تاسو په دې کې تحقیقات وکړئ چې آیا داسې دا کی لیست جوړ شوی دی او دا کی لیست ولې جوړ شوی دی او دا خو ډېره خطرناک خبره ده. نن پکې زموږ نوم دی، سبا پکې ستاسو نوم دی، بل سبا پکې د ډېرو خلکو نومونه به وي. نو دا شی اوس روکاول غواړي که دا مو اوس روکاو نه کړو نو دا لسټ به بیا ایکسپینډ کېږي. بعد یک به نور نومونه به راځي، خلک به وژل کېږي او د هغې به هیڅ تپوس نه کوي.
فرحت الله بابر وویل دوی ځکه اندېښمن دي چې احسان الله احسان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخکښ او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ په اړه هم داسې خبرې کړې وې. عثمان خان کاکړ د جون پر 12 په کوټه کې په خپل کور کې ټپي شوی وو او د جون پر 20 د کراچۍ په آغا خان روغتون کې سا ورکړی وه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغه د وژنې تور نیغ په نیغه د پاکستان پر جاسوسي ادارو آی اس آی او ایم آی لګوي. که څه هم دا ادارې داسې تورونو ته عموما ځواب نه وایي، خو د بلوچستان حکومت دا تورونه رد کړي وو. افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو قائمه کمیټې د 12 اگست په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت ته امر وسو چې د تحریک طالبان پاکستان د پخواني ویاند احسان الله احسان د دې سرګندونو په اړه دی پلټنې وکړي.
شازیا عطا مری چې غونډې صدارت کولو نو هغه الته کې افسران هم دا بلل چې وزارت داخله یو لوړ رتبه افسر وو، هغه ته وویل چې د دې مسلې تحقیق وکړي او بیا به رپورت راوړي دی دغه کمیټې ته، د انساني حقوقو کمیټې چې قومي سپلای ده. ورسره ما او بابا صاحب سره هم بستګي څرګند کړه او وی وی چې مونږ دا خو خبره ده چې د دوو کسانو یا شلو کسانو یا دوش کسانو خبره نه ده. نو ځکه ټولو وی چې کدا حکومت خلکو کا اپوزیشن خلکو ټولو وی چې دا خبره چې تحقیق وکړ.
د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری پر ځای د بشري حقوقو د قائمه کمیټې د دې غونډې مشري کوونکې شازیه مری پر ټویټر لیکلی چې دا سی پی سی باید جدي واخیستل سي او پلټنې وسی. نوموړي فرحت الله بابر او افراسیاب خټک ته لیکلي موږ باید د داسي فاشستانو او تراګرو پر ضد سره یو سوچي موږ خاموش کول غواړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي او د بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړي محسن داوړ مشال رډي ته ویل احسان الله احسان ته په ورکړل شوی لیست کې د دنو مهم شامل وو. د ویل د یادې کمیټې د واک حدود دوی ته معلوم دي، خو یوازې په ریکارډ کې د دې لیست راوستل غوښت.
هغه کل لیست چې کم دی چې په کم کې زما او د علي وزیر او د منظور پښتین او د ډاکټر سید عالم او د فراسیا پټکو فرد د بابر د ګلالی اسماعیل لسو کسانو سره د عثمان ککړ نومونه وپکې، نو هغه باندې بیا بحث وشول. تا نور مونږ ته پته ده چې مثال دا کرونه څوک کوي او څونه لیمیټیشنز دي د کمیټې، ځکه چې هر سودا کمیټې نشي کولی.
افراسیاب خټک وویل د بشري حقوقو وفاقي وزیره شیری مزاری هم په دې غونډه کې ناسته وه. د ده په وینا نوموړي نه یوازې دې ته د سویو ګواښونو یادونه هم وکړه، بلکې ویل چې د داسې پیښو په لټنې پکار دی. مشال رادیو له شیری مزاری سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو نوموړي د یادې موضوع په اړه د خبرو لپاره د مشال رادیو خواست پر واتس اپ ولیدی، خو بیا یې هم له خبرو ډډه وکړه. احسان الله احسان د 2019 کال په فروری میاشت کې ځان د پاکستان استخباراتي ادارو ته سپارلی و، او بیا د 2020 کال په فروری کې د پاکستان د هغه وخت د کورنۍ چارو وزیر اعجاز شاه پخلی وکړ چې احسان الله احسان تښتېدلی دی. احسان الله احسان پر ملال یوسفزی له بریدونو سره سره په پاکستان کې د یو شمیر ترهګرو بریدونو ذمواري قبوله کړې وه. د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا،
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوی مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلورنیمو بجو. مشال ریډیو ته غوږ یست. د افغانستان اصول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په دې هیواد کې د روان کړکی چې د حل لپاره نه مادیزه طرحه خبره کړې ده. زلمی خلیلزاد ویلي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تر سلام شروع وروسته په افغانستان کې د اوربند دغه طرحه وړاندې شوې او چمتو شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جګړې په ډیریدو او د دغه هیواد د اکثر ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې د روان کړکېچ د حل لپاره نه مادیزه طرحه خبره کړې ده. دا طرحه د متحدو ایالاتو، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په قربتوب په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواو ته وړاندې شوې ده. په سرمشیزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدي عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو، سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته رسیدو، د تاوتریخوالي او د ښارونو په مرکزونو د بریدونو پای ته رسولو، ګډ حکومت رامنځته کولو، بشري حقونو ته درناوی او د واک د لیک لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړی دی. همدارنګه ګډونوالو ټینګار کړی چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي. په دغه طرحه کې شاملو هیوادونو په افغان حکومت غږ وکړ چې سیاسي موافقه ته د رسیدو لپاره د غلار خود وکاروي. د طرحې په ومه ماده کې راغلي چې برخه اخیستونکو هیوادونو موافقه کړې چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې هغه له دغه طرحې څخه ناخبره دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. ملګری ملتونو، ناټو او برتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړه دوام لري. وسلوالو طالبانو یو شمېر لوی ښارونه او ولایتي مرکزونه نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشرانو د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډیر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څو اونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لاله مخکې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکي وګړو پر ژوند د ښاري جګړو د اغیز یادونه کړې. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شي. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه د مهال له افغانستانه د خپل ماموریت د ایستلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیز باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یوه هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډیر زیات ښکیل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نه شو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس سلتنبرګ وایي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو له کبله د رامنځته شوي تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. سلتنبرګ پرون جمعه د شمالي اتلانتیک د شورا له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوه شي چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به یې په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوي ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک پانه خپور شوی راغلی دی چې دواړو مشرانو د بلخ له والي، د شاهین قلي اردو له قومندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره پرون په یو غونډه کې په شمال او په تیره په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږۍ او یووالي ټینګار وکړ. اتا محمد نور او مارشال دوستم چې دوه نیمې لسیزې په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپلو وینو تر وروستي څاڅکي پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسي پاڅونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرښو څار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو، ولسی پاتسونوالو او هوایی ځواک په چارو کې به سلا مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې تون غبرګون وښود. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پریوزي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي. نو دا د ملت پریکړه ده، نه ده ملت دوی مخه نیسي، دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ چې په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ځوان پښیمانه کېږي او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي او په مرګ به د دوی چاره کېږي او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غنی هم د طالبانو پر وړاندې د ډلهیز مقاومت اعلان کړی و. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستانی چارواکو ویلي چې د متحده عرب اماراتو له حکومت سره په سلام مشورې د پاکستان پر اوو هوایي ډګرونو د کورونا وایرس د چټکو پی سي آر ټیسټونو کولو مرکزونه جوړ کړي دي. د دوی په وینا دا د متحده عرب اماراتو شرط دی چې هر څوک به تر ورتګ یوازې 4 ساعته وړاندې ټیسټونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د ملکی هوایی چلن سیول ایویشن اتارټی مشر ډایرکټر جنرل خاقان مرتضی د اگست په 14 په کراچۍ کې یو خبری غونډه تا ویلي چې هغه مسافر چې متحده عرب اماراتو هیوادونو ته سفر کوي د هغوی لپاره د پاکستان په وو هوایی ډګرونو کې د کرونا وایرس ازمونی د ګرندی پی سی آر ټیسټونو یا ریپیډ پی سی آر ټیسټ لپاره ځایونه جوړ کړي او دا ګامونه د متحده عرب اماراتو هیوادونو چارواکو سره د مشورې وروسته اخیستي.
ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو بھی پیسنجر بورڈ ہوگا اور جو یو اے ای میں جا رہے ہیں
دے وئی چہ دہوئی شرداتے چہ ہر ہگا مسافر چہ متحدہ عرب اماراتو تا زی دا سفر قبلو 7 مخ کے بعد کرونا وائرس ٹیسٹ با لازمی کوی نمنگ دا گامنا دا مسافرو دا اسانتیا لپارا خستلی پدی کی اسلام آباد، کراچی، لاہور، پیخور، فیصل آباد، ملتان او کوئٹی ہوائی ڈگرونا شامل دی. خوس یوازی دا کراچی او اسلام آباد پہ ہوائی ڈگرونو کی دا مسافر لپارا دا گلندی پی سی آر ازمونی پیل کړي او په پاتې هوایی ډګرو کې به تر 2 اونۍ وخت ونیسي ځکه چې نړیوال هوایی شرکتونو د ازمونی لپاره چې کوم لیبارټیانې غوره کړي هغوی د ګړندي ټیسټونو لپاره نوي مشینونه نه لري نو اوس یې راغوښتي دي. نو موږ هڅه کوو چې هغه لیبارټیانې چې مشینونه لري دوی دې په هوایی ډګرو کې کی دي ځکه چې مسافرو او د هغو کورنۍ په ډیرو ستونزو کې دي. بیا د کراچۍ څخه دوبۍ ته روان یو مسافر نور الله د اگست په 14 مخام مشال ریډیو ته وویل
ارمان د امارات نه زه پی ای نه زه ایر بلو نه زه قطر نه زه خغه وای چې ته به پی سی آر ټیسټ په کې 3-4 غنټه مخکې نه شې راځي. فائدہ به صرف یو دا وای چې را دیتا الله وشو دا تلې شي یوې ځکه چې یوې تقریبا 2-3 مہینه بند وو نو چې کم غریبان دلته روزګار روزګار ولو غناستو غ ډیر روزګار ختم شو غنه او دې سره ویکسینیشن چې دا د وتاي نه ته بیا رتلې شي یوې ته کني بیا ته الله نه ده بیا ته نه خدا اغه د دې چې چا کامی دي ورکینګ پرمټ یو سره حالت بزنس کین اغه د پاره دي وزټ د برا لا فل نه دی کړه.
متحده عرب اماراتو د پاکستان څخه سفر کولو لپاره دا شرط لګولې وو چې هغه څوک چې د پاکستان څخه سفر کوي د سفر کولو 7 مخکې بعد د کرونا وایرس ټیسټ با لازمی کوي. د پاکستان په هوایی ډګرونو کې د مسافرو لپاره د کرونا وایرس د ګړندی پی سی آر ټیسټونو نه غستو لامل د اگست په 6 د کراچۍ په هوایی ډګر امارات هوایی شرکت او یا پاکستانی مسافر دوبۍ ته د تلو من کړی وو. د پاکستان د سیول ایویشن اتارټۍ په وینا د کرونا وایرس د 4 د راتلو وروسته د کراچۍ، اسلام آباد، پیښور، لاهور او نورو هوایی ډګرونو څخه تر اوسه د 600 څخه زیات مسافر د پروازونو د تلو په وخت کې د تلو څخه پاتې شوي او بیا مسافرو په هوایی ډګرونو کې د ګړندی پی سی آر ټیسټ نشوالي له امله احتجاج هم کړی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره ناسته ته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې دا www.mashalradio.com. او سمزو د خیبر پښتونخوا پر لور هلته د ځای خلکو په وینا د خوراکي توکو په قیمتونو کې ورځ تر بلې زیاتوالی روان دی. د دوی په وینا دی مشکل دی مسلې دوی له مشکل سره مخامخ کړي او ورځنۍ ژوند ډیر ګران شوی دی. بل پلوه حکومتي چارواکي په وار وار وایي چې دوی په ملک کې د ګرانۍ د کابو کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان کې د چینو نرخونه تیرو خوشه دو کالو راسي په بر روان دي چې موجوده وخت کې د یو کیلو چینو نرخ سباندې 100 روپو ته رسیدلی دي. دغه شان د اړو نرخونه هم د خوشه 800 روپو نه تر 150 یا دینه هم زیات شوی. ولې د وړو نرخ دا سباندې 100 روپو نه تر 300 روپو رسیدلی دي. آډیټر جنرال اف پاکستان سو رزولان دی خپل یو رپورت کې ویلي چې د اپریل 2019 نه تر جنوري 2020 پورې سکم 50 کروڑ کې ګرامه چینی پاکستان بهر ملکونو ته لیګلې یا برآمد کړې دي. چې لوجه دغه دوران کې د یو کیلو چینو نرخ 55 تنه اتیا ته ورسېدو، ولې د هغې وروستو هم دغه لړۍ روانه وه او موجوده وخت کې سباندې یا خوشه 100 روپۍ د یو کیلو چینو نرخ دی. دغه شان د خوراک څخه نور توکي هم تیرو دوه کالو کې ډېر ګران شوي دي. چلوجه عام اولس ډیر اغیزمن شوی دی. پیښور پولیس هسپتال کې کارکونکو کې سرکاري ملازم امجد محمود دا موجوده ګرانه په حق لوای
چې کله د پی ٹی آی حکومت سټارټ شوی ری چې کوم ګرانه سټارټ شوی را نو موږ ډیر زیات پریشان کړیو. موږ چې غوړی پسما انیو هغه به پټه بل شوی ری کو اوړو هغه ریټ بدل شوی ری هر یو چینی نو هغه موږ ډیر زیات پریشان کړیو. ډیر موږ تنگ کړیو ډیر زیات تل هغه سیوا کیږي نه او ګرانه سیوا کیږي. زموږ دا درخواست پی ٹی آی حکومت ته چې مې
افتخار چې په 400 کې د جوس یا شربتونو په دکان کې کار کوي وایي چې 600 روپۍ د ورځې دی اړې اخلي. نو په دې کې څنګه دې د کور خرچې پوره کړي؟
ټوره وړي اور سیدل 300 روپۍ کیلو تا دغه سي چيني چې دی نو 510 روپۍ دړې تور سیدل. نو زه په دې کې خپل بچو لا اوړو علما په بچو باندې د سکول تعلیمونو کم حدا ویاني هم دا نیم گرانی شوی دی. نو پدې کې مونږ دارو دور ملکو سرکاری خو په زبست تنخوا پالی اغي ته بیا هم سم ملاوی کې خو خاص کر زنګ لیبر طبقه چې دنو مونږ ډیر زیات متاثر یو. زمونږ یو شی نه پوره کیږي چې یو خبره چې وی ساده سر پټو نو خپل کار کیږي چې په پټو نو سرم کار کیږي.
ولې پدې لمو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د بشری حقوقو پارلیماني چارو او مقامی حکومتونو لپاره پارلیمانی سیکرٹری فضل الله نو پختل چې ول تیر دوه کلونو راسي مسلسل خوراکي او نور توکي گرانی گی او نرخونه ول نه راټټیږي. نو دوی و منله چې گرانی شته دي خود نور کله پشانې تیر حکومتونه د دې ذمہوار او ګرځول.
مہنگائی وا گشتہ مہنگائی والے راگ لینا مہنگائی زک راگ لینا چنن مونگا پدتی پا اور ان ٹرین ماندی 6.5 ارب ڈالر چھے اگا مونگا ٹیکس نہ ور کو مونگا ری سودو نہ من شو پورا کولے دمر زیاد قرض چ کم دی اگا سی اگا واپس کو مونگا اس ملک دیو بہتر اڑا کروانے تا سی کم سمرا کر دی واپس ہوتا سو اگا او گوری تا سو چ سمرا واپسی ہوئی شو دار خبر چ دمرا زور پا حکومت بند راضی او پاوا مون راضی نو سنا سنا زور خبر راضی پا اگا باندے کو انشاءاللہ دا حالات تا سو زدا ہوں تا اور
دا دونه را چې دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم سو سواره دا خبره تکرار کړې چې تیر حکومتونو د غلطو پالیسو له وجې دوی مجبور دي چې ملکی معیشت په مضبوطو بنیادونو او درول لپاره د بجلی او د تیل نرخونه سیوا کړي. د څه له وجې چې نور توکو باندې هم اغیز غورځیږي او نرخونه سیوا کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوي دي د خبرونو لنډیز ته پام راړو د پاکستان په پارلمان کې د بشري حقوقو قائمه کمیټې حکومت امر کړی چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویاند احسان الله احسان د هغو ادعاو په اړه پلټنې وکړي چې ګواکې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره غواړي یو شمېر مهم سیاستوال ووژني. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د سینټ دوو پخوانیو غړو فرات الله بابر او افراسیاب خټک پاکي تحقیقاتي ادارې او پارلمان ته ویلي چې احسان الله احسان ته په ورکړل شوي لیست کې د دوی او یو شمېر نورو کسان نومونه شامل دي. د بلوچستان صوبې په بلوچ میشته سیمه دشت کې یوې چاودنې د اف سي ځواک 15 عسکر ټپي کړي دي. د اف سي ځواک لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې دا چاودنه بیګا د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې ده. پاکستان نن د خپلې ازادۍ 40 کالیز لمانځي. د دې ورځې په مناسبت په زیاتره لویو او وړو ښارونو کې د غونډو تابعې شوې ده. پاکستان متحده عرب اماراتو ته د تلونکو خلکو لپاره د ملک په او هوایي ډګرونو کې د کورونا وایرس چټک پی سی آر ټیسټونو کولو اعلان کړی دی. دا خبره د پاکستان د عملی هوایي شرکت سیول ایویشن اتارټي مشر خاقان مرتضی د اگست پر 14 په کراچۍ کې خبري اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندیشنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په یو رپورټ کې ویلي چې د مئی میاشتې له پای راهیسې د جګړو له کبله شاوخوا 2.5 لک خلک بې ځای شوي دي او په دې کې 80% ښځې او ماشومان دي. او د امریکا یو شمیر ریاستونو ویلي دي هلته د کورونا وایرس د شدیدو ناروغانو شمیر دومره زیات شوی چې په روغتونونو کې کټونه کم شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست نو اوریدونکو، او سم تاسو د مشال ریډیو دوه پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی د مشال ریډیو اونیزي خبرونې تورتمونو ته تاسو پام راګرځوم. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې یو شمېر کسان بیلابیلې نشې کوي چې په نتیجه کې یې پر دوی ذهني او جسماني اغیز شوی او بل خوا یې کړه وړه او چلند هم ورسره بدلون موندلی. د دې خبرونې کوربه احمد شاه اعظمی دی او لا غرس تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه سازونه زنجیرونه وړاندې کوو.
تور تمونا
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې په نشو دروردو کسانو درملنې مرکزونو او د هغوی د فعالیت په اړه بحث واورئ. د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه وي چې بیا وروسته پر انسان ذهني او جسماني اغیز کوي او د هغه کړه وړه او چلن ورسره بدلون مومي. په روان خبرونه کې مې په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم د نشو دروردو کسانو درملنې او بیا رغونې مرکز کې لکارکونکو ارواپو او رنسپو ډاکټر قدرت الله سره له نشو او په نشو دروردو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبرې کړې. ډاکټر قدرت الله صاحب، ډیر مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. زما لومړی پسند ده چې یو انسان ولې د نشو خواته مخه کړی او هغه څه عوامل وي چې د لکبل نشې پیل کړی.
درګردو غټه وجه دا یی چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي. نو چونکې د هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ شي چې په دا طریقه باندې به زما ذهني سکون ماته راشي او زه به دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کوم. ځکه دای په دا غل سیمه کې د نشو شکار سی او نشې شروع کی. دا احساس بیا ډیر بعد کې د توسي چې بجای د دې چې زړه دا شي سره ځان خلاص کوم، دا خو زه په دې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم.
نو ډاکټر صاحب، کله چې د نشې پیل کړی نو آیا بیا هغه خپل هدف ته ورسیږي؟ مطلب دا دی چې په اول ورځ شپو کې او بیا ورسته هغه څه احساسوي؟
پاول شپو کې خود احساس دای چونکه د مس گائیډ سوی که هم څه هم د چا په ګیدرینګ یا د چا په خوله باندې د نشې شروع کړي د مس گائیډنس د وجه سره اول احساس ده ته دا کیږي د په ځین سره د دا جوړ کړي چې کله زه دا نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي او کله چې آیسته آیسته د دا شي عادي جوړیږي نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یاره زه ورځ په ورځ د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ یم نو چونکه زه به د نشې مقدار زیاتوم او نشې به زه زیات اخلم مطلب که د ورځې زه څومره نشه کوم پنځه ورځې بعد د هغه ډبل لس ورځې بعد د هغه ټریپل نشه اخلي د ده په سوچ سره دا یي چې د ده مشکلات زیاتیږي او دته د ډیر سکون ضرورت دی نه هغه اصل د ده بدن ته د هغه نشې ضرورت ډیر زیات پیښیږي چې کوم د کومې نشې د یادی جوړ سوی په وجه د دې چې کله هم د ده د نشې اخستلو وخت یې په هغه وخت باندې که دی نشه وانخلي نو هغه د نشې د نه اخستلو د وجه سره د ده بدن دومره بېچینه وي چې د بدن دردونه او د د زینی ستړیا د داسې مشکلات سره دی مخامخ یې ځکه بیا دوباره دته د زیاتې نښې اخستلو احساس پیدا کیږي ورځ په ورځ.
شنو ډاکټر صاحب په نشو روږد کس بیا په کوم ناروغۍ اخته کیږي او د ده پر بدن نشې څه اغېز کوي؟
مختلف قسم نشې دي او د مختلف قسم نشو مختلف سایډ افیکټس دي. په دې کې کوم ځای چې درته وایو چې کله انسان د هیروین په نامه باندې کوم نشه راځي د دا هیروین نشي اخستلو په وجه سره کله کله د انسان اول د څکولو سره شروع کی چې کله دا نشه په څکولو باندې کوي چې څکوي یا نه د سګریټ په توګه نو هغه د پیپړې متاثر کوي د سږي چې کوم ورته وایي سږي متاثر کوي او هغه نشه د په کولمو کې زخمونه جوړوي دا کولمو د زخمو د وجه سره چې کم دی د اندرونی نظام یې نظام سره وینې راتلل شروع شي او دننه چې کوم آزادي د بدن هغه مکمل ډیمیج شي او کله کله چې دای دا نشه ډیر زیات کی نو بیا یو وخت دای سي راشي چې په څکولو باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کوم د په ځین سره جوړ کړی دی بیا دای دا نشه راواخلي د پودر چې کوم دی د هیروین پودر چې کوم دی خپل په بدن سره په خپل تسرنج باندې وینه راباسي دغه پودر سره مکس کوي او بیا د خپل بدن ته لګي او چونکه دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجه سره هپټایټس ایډز چې کوم اچ آی وی ورته وایي ایچ بی ایس ایچ سی وی د دانه روګان سره د مخامخې
نو ډاکټر صاحب کچيري په نشو روش کاست نشه ون رسیږي نو بیا څه احساسات وي او د هغه پر بدن بیا څه تیریږي
د د پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بې سکونی تعریفی چې دغه د بچینی او د بې سکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف زیات درد د تمسوس کېدل شروع شي د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرېمنځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي سي خو صرف او صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې
نو په تاسو حال کې هغه بیا څه ډول ګامونه پورته کوي ډاکټر صاحب
د بچینی خودم رضیات سي چې د خپل چې دا کم شعور دی د انسان او ورس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم سي تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرسي هغه د بل بچي وجني هم او که انسان خپل ماینا او خپل د ماینې زیورات او خپل د ماینې د ضرورت شان خرسي نو هغه پر دې باندې هم بیا اټس داډ نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي فریجدي یا کم تکلیف ورته ونه رسي او د دې سره مرګونه ډیر زیات او ډیر غټ مقدار باندې ځکه کیږي ځکه نشي اکثریت د بیروزګاری او د بیچینی د وجه سره شروع کیږي نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او دته د نشي د پیدا کېدل لپاره پیسې نه ملایږي نو هغه وخت د پر خودکشي باندې سوسایډل اټمپټ ورته وایي په میډیکل ژبه کې نو کله چې دته دا نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوششو باوجود چې دا نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپټ شروع کی دا رقم مر سره یو لاس ورځ مخ کې یو کیس راغلی دی یو ځوان په خپل کور کې نشه کولې نو کله نشه پر ختم شو او د نشه پی سي پر ختم شو د کور د طرفه صدا پی سي او دا شی نه ورته نه دی نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړې و نو د لاته لا غټه سانور باندې سوی وو چې هغه صدکی باندې تر هسپتال رسېدل سوی وو او څه غټ مشکل نه ورته سوی د غاړي کمپوستو کې چې دوی دا پرې سوی تر دا حد پر دی ځان ورسی چې کله دته دا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره نو بیا د خپل ځان هم وژني او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه سکیږي.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل طبي ژوند کې د ګڼو کسانو او په نشو روږد کسانو درملنه کړې ده، آیا له دا ډول نور پیر سره مخامخ شوي یاست لکه تاسو چې یو ذکر وکړي چې یو کس خپل غاړه پرې کړې وه؟
هر دویم ورځ د رقم پیښو او د رقم کیسو سره موږ مخامخ کیږو. لکه اوس څو ورځې مخکې چې د شپې خپل د کور پر طرف باندې د هسپتال د نشیان د هسپتال له طرف سره روان وم، داسې دوې درې میاشتې مخکې، نو زموږ څخه هټ کړی یو بل سینټر دی د منشیات د علاج لپاره، په هغه سینټر کې یو مریض و دوې میاشتې کېدلې چې ایله سوی و، نو دا مریض دا سینټر څخه ګرځېدلی وم پر دا طریقه وو چې دا چته د دریم چته سي جمپ کړی وو او د جمپ په ذریعه باندې لاندې ګرځېدلې وو، پښه یې ماته وه. نو زه که زه چې کور ته روان وم هغه مریض، نو چونکې ما هغه پر سوشل میډیا ویډیو لیدلې وه چې دا سړی تښتېدلی دی، نو هغه مریض د شپې پر یوه بجه باندې پر یو روډ باندې پر یو سنسان روډ باندې موټرسایکل غورځولی، په هغه ماته پښه باندې د نشې د اخستلو لپاره پر موټرسایکل را روان شوی دی. نو چونکې چې پښه یې ماته وه موټرسایکل ځین ګرځېدلی وو، هلته په هغه تاریکه کې پروت و، ما لیدلی دی. او بیا دا رقم زما سره مختلف کیسونه ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې کله زموږ په سیول هسپتال او په بی ام سي هسپتال کې ډیپچیانې سوي دي، دا رقم خلک راغلي دي چې په کور کې یا د کور څخه د باندې د انډوالانو په محفلو په مجلس کې چې کله دوی ته نشې نه پرېږده کېږي، چا په ګولۍ ځان ویشتلی، چا د داسې کیسونه ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې دا د چای کپ چې کوم دی دا کپ یې مات کړی دی، یا د کپ په دغه شیشه باندې غاړې پرې کړي دي، او دا خپل چې کوم شارک دی دغه رګ د پرې کولو کوشش مختلف قسم مریضان مایل دي دي مختلف قسم مایل دي دي چې دا راغلي دي زموږ طرف ته کیژولټي ایمرجنسي کیژولټي راغلي دي، او دا چې بیا بعد کې مجلسټري اخستي دا هغه ډرګ ابیوزر دي ډرګ اډیکټ پیشنټس دي، نو څنګه د تنشې نه ملاویږي بیا د خپل خودکشي کوشش کی، څوک په اوبو کې ځان اچي، څوک تر باندې ځان راي لکه څوک ورته ورغورځي.
ښه ډاکټر صاحب، او بل دا چې په نشو درور کسانو د درملنې طریقه کار متسوي چې دوی له نشو را وګرځوي او بیا چې نشو ته مخه نکړي؟
زموږ په سوچ او زموږ په د ډرګ اډیکټ پیشنټس پر سټډیز په والا سره چې کله موږ د دوی زین ویلې دي د دوی نفسیات چې کوم سټډی کړی دي، داغه سم مشتدار منیږي چې اکثریت مریضان دا دي چې دا د بیروزګاری او د ناهم هنرمندي او د غربت د وجې سره نشو اخته کیږي، چونکه چې په کورو کې غربت او بیروزګاری او بیا په داسې ډول چې زمواریان ډیر زیاتې، هغه د خپل سوچ فکر بدلون لپاره په نشو باندې ځان اخته کی. نو د دې شی لپاره موږ د ډیر کوششو او د ډیر سوچ فکر او فچار بعد د یو رزلټ راستلې دي چې موږ به دا ځوانان د علاج بعد چې کوم د میډیکلي علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي. لکه به هنر چې کوم ځوانان دی هغه زموږ سره زموږ په سینټر کې چې کله علاج مکمل سی بیا موږ د ته د نګ ډیزاینینګ کار ور زده کوو چې پر دا چادریانو پر دا کپړو باندې د زنانه پر دې باندې د غمیانو د یژدل یو کار موږ د ته ور زده کوو. دا یو ډیر اسانه او غریلو کاروبار دی چې په 15,000 ریال باندې د ماشين واخی په خپل کور کې د یو ځای سره د یو شاپینګ سنټر یا د یو بل ځای سره یو چیکا ولګي د خپل کور د آمدنی او د خپل کور د خرچو چلولو لپاره د هنر زده کی. نو د هنر زده کولو بعد د هغه مشکلات چې کوم کور ته د مشکلات د کور د چلولو کوم مشکلات هغه مشکلات ختم سی او د هنرمند سی بیا د لاته ځان خلاصولای شي.
نو ډاکټر صاحب کله چې په لومړي سر کې تاسو ته ناروغ راسي او هغه د نشو غشتنه کوي یا بدن دردونه کوي، نو بیا تاسو څه ورسره کوي؟
زمش سره چې کله مریض راشي د د نشې نه ملاویدل د وجه صدر ګردو غټ سایډ افیکټ د دادی چې بدن یې دردونه کوي، د خوا ګرځي، د دستونه کیږي، خوراکته اشتیا نه کیږي، د مکمل ناجوړیان د لپاره د درد خلاف د درد ختمولو لپاره موږ د انجکشن ورکو، د خوب نه راتللو په وخت کې داغه د سکون لپاره موږ د دوايي ورکو، چې کله دستونه کیږي او د مزید نور کمزور کیږي د طاقت لپاره موږ د د ډریپ اور د دوا په شکل د ګولې په شکل کې اغه علاج ورکو. دا لس ورځې څخه تر 15 ورځې پورې دا تکلیفات دي، بس دا 15 ورځې چې د تیری کې بیا دا تکلیف د ختم شي، بیا کنه شنه چې ملاو هم د یو نارمل انسان د هغه 15 ورځې بعد بیا تر 2 میاشتې پورې موږ د مینټلی کونسلینګ کوو. تر ګور دغه خبره کونسلینګ لري چې مشکله د مینټلی کونسلینګ وکي، مایند سیټ نور جوړ کړي چې یاره ته د معاشره لپاره یو ډیر غټ سرمایه یې، ته د خپل کور لپاره یو ډیر غټ قیمتي اساسه یې، چې پر دا ګور د شان باندې موږ د زوین فکر ور مبتلا کړي. کله چې د ځان سره دا فکر وکړي چې زه خپل د کور، خپل د مور، خپل د بچانو او خپل د معاشره لپاره یو ډیر غټ کردار لرم، بجای د دې چې زه په یو مردار نه کې پروت یم، زه به د ځان د معاشره لپاره یو ډیر غټ انسان د ځان جوړو. بیا چې دا ګرد سوچ فکر موږ د دې جوړ کړي، ځکه بیا د اطلاعي او د هنر زده کولو بعد د خپل د ژوندۍ سټایل بدلولای شي.
ډاکټر صاحب، زما ورسې پوښتنه دا ده چې تاسو ته په بیلابیل نشو وروشت کسان در وستل کیږي، تر ټولو خطرناک نشه کومه یوه ده او کومې نشې پر بدن څه څه اغیز کوي؟
د نشو پر بدن مختلف اثرات دي، ځکه شروع د چرس صدر ته وکم، د چرس د څکولو د وجه سره، چونکه چې چرس پر هغه مقدار باندې نه دي، کله مطلب چې چرس پر کم مقدار باندې یا پر خپل کم اوریجنل کیټګری باندې ملاویږي، پر هغه کیټګری او پر هغه مقدار باندې چرس نه پیدا کیږي. د ملاوت او د ضرر، د چرس د ضرر او د ملاوت د ضرر د وجه سره د نس، د کولمې او د سږی دا مکمل تور پر ناکارکیږي. دغه بعد بیا راځي دایسي هیروئین، د هیروئین د وجسه د انسان د بدن مکمل تور پر د ویني او وینه کې مختلف قسم بيماریاني او مختلف قسم ناروغياني دا د هیروئین د وجسه راځي. بیا راځي کریستل، کریستل د انسان مسکولر سیستم چې دی هغه د ایمیج کې سکن انرژي زورتا چې د بدن د خارش او د بدن باندې د دانو راختلو، د دانو د خرابېدلو او د بدن د جلد سره د ګرمایش په شکل کې غټ غټ دانې راختل او خرابېدل، د مکمل غوښ خرابول، دا د کریستل نشانې. بیا آیس دی، آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي. آیس چې کله دوی وڅکي په پښتو ژبه کې هغه ته شوای، چې شا چې کله دوی وڅکي هغه نخوبي د تور اچي. نخوبي چې کله ورواچي دغه نخوبي د وجه سره د زینی انتشار په لوي چې زین ستړي دغه نه یو تا کم چیم چې د خوب چین یا خپل د خوب او خپل د آرام وخت یې نه معلوم، نو د هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی موږ ته کوم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره 30 ساعته پر آرام ضروري دي، نو په هفتو هفتو چې د فکر آرام نه د نفسيات، د نفسياتو د ناروغي شکار شي او خپل نفسيات کم دی غدا لاس ورکی او لیونتوب شروع کړي.
ډیر مننه ډاکټر قدرت الله صاحب چې زموږ سره مو د نشو او د نشو وروسته کسانو سره تړل موضوعات باندې تفصیلي خبري وکړي. ګران اوریدونکو، د دې ونی تورتمون خبرونه هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په ولسی کچ د نشو د مخنیوي لپاره د ولسی پوهاوی او کمپاینونو لارینونو او غونډو په اړه بحث واوري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
تمونه
دنیا په وجود کې راغلل د نشو آغاز شوې ده. په هټ دور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشره
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدلای شي.
اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمون اوریده چې کوربای احمد شاه اعظمی وو. او سم تاسو ته د مشال رادیو بل اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا شاهین بونیرای دی.
ستړي مشه شاهین بنیری مو په پښتونخوا کې په هنر او تخلیقي اظهار د بندیزونو پاړه په ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونو د دې لړۍ په تیره برخه کې مونږ په افغانستان کې د بدمنۍ او وسلوالو ډلو د هلو ځلو نه وروستو سندرغاړو او موسیقارانو ته په ورپېښو خطرو او چیلنجونو خبرې کړې وې. نن دا خبره کوو چې په دې سیمه کې وسلوالې ډلې ولې هنرمندان په نښه کوي او د هنر او تخلیقي اظهار مخه ولې نیول کیږي. اوریدونکو، افغانستان په تاریخي توګه د مینی کلتور، موسیقي او پوهې خاوره ده چې د تیرو ډیرو لسیزو راهیسې د بېقرارۍ، جنگونو او تشدد سره مخ ده. په دې ټول عمل کې چې کله هم وسلوالو ډلو ته موقع په لاس ورغلې ده، وړومبې برید یې په فن او هنر کړی دی. په بامیان کې د بودا مجسمه ورانول، سکولونه او کتابخانې ړنګول او هنرمندان وجل د دې ځینې لوی مثالونه دي. په کوټه کې د ولسی او کلتوري چارو پو ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په افغانستان کې د بدمنۍ د اوسنیو پیښو نه وروستو هنرمندان یو ځل بیا د ویرې او بې یقینۍ سره مخ شوي دي.
دا وخت چې په افغانستان کې کم صورت حال دی، هو به هو مجدا ویلی سو چې څه وخت ډاکټر نجیب تخته ړنګیږي او د کابل څخه کم هنرمندان، سندرغاړي، فنکاران د کوټې او پېښور او د دوبۍ په خوا هجرت کوي، نو د دې سره چې کم تاوانونه پېښیږي هغه د بیان وړ نه دي. اول خو هغه کم زموږ ملي آثار، کم کلتوري آثار چې دي، هغه ورانیږي. د هغو د حفاظت لپاره شی نشته. یو هنرمند چې خپل هنر ته وده ورکوي په هغه کلونه وخت لګیږي. یو مصور چې خپل فنپارې جوړوي په هغه ډېر وخت لګیږي. نو موږ که دا په یو دم وران کړو، هغه ادارې وران کړو، نو دا یو سلسله ودرېده. بیا موږ چې دی د دې څخه شل کاله، دیرش کاله شاته پاتېږو. یو خو دغه دی چې زموږ کمه کلتوري ورثه ده، هغه د وخت سره سم خرابېږي. دویم، د دا فنکاران و ژوند ته خطره ده، د دوی د ماشومانو، د دوی د کورنۍ و ژوند ته خطره ده، او دوی چې دی د ژوند سره لاس و ګریوان دي. د دوی د ژوند ژغورنه دا وخت تر ټولو مهم خبره ده.
ډاکټر لیاقت تابان زیاتوي چې افغانان په هنر مین دي او د دغې ثبوت هغه په زرګونو سندرې او سازونه دي چې دوی د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره تخلیق کړي دي. خو ځینې قوتونه داسې شته چې افغانان د خپل ماضي نه ناخبره ساتل غواړي او په دې هڅه کې دي چې په ټولنه کې د خوشحالۍ په ځای کرکې، تعصب او تشدد ته لاره هواره کړي. نو ځکه غواړي چې هنر او هنرمند دواړه د خپو لاندې کړي.
مشته دا کتل پکار دی چې دا کم چمنه څوک کوي، آیا دا چې کم رژیم دی، طالبان دی، مجاهدین دی، چې هر نوم ته ورکوي، آیا دا هغه کوي که د هغه په جامه کې پټ دشمنان دي زموږ چې دغه کوي. په تیرو شپو کې چې په کم په کندهار کې د خاشه په نوم کم هنرمند ووژل سو، په کمه ناتاسوی ووهل سو، دا د ټول ملت د لر و بر افغان زړونه چې دي ډېر وتړدولو. که دا رقم د مذهب په نامه کې څوک راځي، نو هغه موږ غندو. دا چې هر څوک راځي، دا نه د افغانستان، نه د پښتنو، نه د افغانانو دوستان نه دي، دا داسې دشمنان دي چې نه یې په خبر د اسلام په جامه کې یا په بل جامه کې چې دی زموږ هنر را ختموي، زموږ کلتور، زموږ وطن را خرابوي. د دا خلکو مخنیوی کول پکار دی چې نن دا زما د یو عام فنکار سره کیږي، سبا چې دا زما کوم غټ غټ ملي اتلان دي، دا هغو ته هم سپکاوی کولی شي.
په پیښور کې میشت د سیاسي او کلتوري چارو پو ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په پښتون میشتو سیمو کې په هنر او هنرمند بریدونه ځکه کیږي چې د تخلیق او ایجاد مخه ونیول شي او خلک د ظلم او زیاتی پر ضد د آواز اوچتولو همت ونه کړي. نوموړی وایي د افغانستان په رنګ په پښتونخوا کې هم د تخلیقي اظهار د مخنیوي لپاره منظم کوششونه شوي دي.
هغې یو وجه دا هم ده چې میوزیک تخلیق دی، بیا هغه تخلیق یو آزاد فکر پیدا کوي، یو سوچ کوونکی فکر پیدا کوي، هغه یو د مینې یو ماحول پیدا کوي چې څوک د ورورولۍ او د مینې او د تخلیق او د نوي سوچ او د آزاد فکر خوب مونه ویني. داسې یو ماحول یې جوړ کړی دی چې کله د مینې او ورورولۍ ماحول او د تخلیق او د
ایجاد ماحول او د آزاد فکر ماحول دا موجودی نو انتهاګر ته ملار نیو لکی دی شي ایجادونم کې دی شي پیداوار عمل په مخ کې تل شي.
دا په داسې حال کې دا چې ګڼ شمېر هنرمندان چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو نه وروسته کابل ته ستانه شوي وو، اوس یو ځل بیا د خپل ژوند او هنر په اړه د ویر ښکار دي. د کلتوري چارو پوه او لیکوال ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د جنگ خپل اصول دي او په هغه کې یو غټه خبره دا ده چې ماشومان، ښځې او بېګناه خلک هیڅکله هم نه پنخه کیږي، خو داسې ښکاري چې په جنگ کې ښکېل خلک نه په دغه اړه د شریعت اصول منی او نه دنیاوي قوانین په پام کې راولي.
که دا فنکاران هلته ژوند په امن کې نه وي، دوی مجبوره دي چې دوی به بل خوا ته هجرت کوي. دلته چې کوم پخوانی سندرغاړي راغلي وو، د هغو سره چې کوم صورتحال وو، د لې مړسو، د لې شخص او د لې هنر هم ولاړ، د ورانۍ سره وران سو، نو د دې حفاظت به څوک کوي؟ دا به زموږ خپل خلک راولاړیږي، د خپل ژبې، د خپل کلتور، د خپل قوم، د خپل مځکې حفاظت به کوي. دا د بین الملل زمواري جوړیږي، د یونسکو زمواري جوړیږي چې کم هنرمندان، کم څیړنکاران، کم سندرغاړي او کم مصوران چې کم دي، دا به دوی په نظر کې ساتي او په خپل حفاظت کې به یو داسې ځای ته رسوي چې د دوی ژوند وژغورل سي، د دوی فن وژغورل سي. زموږ په ټولو په ګډه زمواري جوړیږي چې موږ د دوی د ژوند د ژغورنې لپاره اوازونه اوچت کړو.
اوریدونکو، د آواز منګا د نن خبرونه را روانو ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکه. د الله پامان.
Oh,
میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio